ولقد جاءكم موسى البته به شکا راغی تاسو له موسی علیه السلام دا یهودی مدینه ته ویل کیږي چې ګورئ ستاسو ابا اجداد طرف ته موسی علیه السلام راغلی وو سیراوړی وو بالبینات روخانه د روخانه نخو سره بینات دا واضحه نخی وي چې هغه مخی لراشی نو انسان ترینه انکار نشي کولی. هغوی ته موسی علیه السلام معجزې وخیلې، نه معجزې ورته خیلې وې، دوه خو بالکل په شروع کې وې، عصا او یدی بیزه. د عصا خو تاسو ته پته هم ده، موسی علیه السلام به عصا اکثر استعمالوله، او یدی بیزه چې لاس به یې را وایسته موسی علیه السلام نو هغې به رڼا کوله. د دې نه علاوه په سورت بنی اسرائیل کې د نهه معجزو ذکر راغلی دی، اوه نورې معجزې وې، هغه به مونږ وروسته وایو انشاءالله. دوی ته ډېرې ښکاره معجزې وښیلې شوې چې یو قوم دومره واضحه څیزونه وګوري، ظاهره ده چې د هغوی یقین شوی وې چې دا د الله نبی دی او د الله د طرف نه راغلی دی. او سوشو موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړو، ثم اتخذتم العجل من بعده، تاسو سخی جوړ کړو د دې نه پس، سی جوړ کړو، معبودی جوړ کړو. دا د هغه سیرای تی خبره ده. دلته دا ټوله قصه مونږ ویلې ده، و انتم ظالمون، او تاسو ظالمان جوړ شوی. نو دلته الله تعالی د مدینه یهودیانو ته دا خبره ولي کوي؟ اولنۍ خبره دا ده چې د موسی علیه السلام د ورځو نه تاسو دا جرمونه کوئ، تاسو دا حال دی چې د شروع نه تاسو داسې کوئ، او اوس چې تاسو د یو نبین کار کوئ نو داسې نوې خبره نه ده. ستاسو خو هیستری داسې ده، ستاسو خو تاریخ داسې دی، تاسو خو د موسی علیه السلام د ورځو نه دا حرکتونه کوئ، دومره ښکاره نخی تاسو نه منئ. نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دوی څه منو؟ دوی خو د موسی علیه السلام سره ډیره بې وفایي کړې وه، دغه بازی او دوکۍ ورسره کړې وه، او دی ته ولی دا خبره کیږي؟ ثم اتخذتم العجل، دی ته ولی ویلی کیږي؟ نو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلی وو چې په یو حدیث کې هم راځي چې کله په یو ځای کې د ګناه سکار کیږي لیکن چې هلته تبلیغ وشي او د هغې نه انکار وشي، د هغې نه نفرت وشي، نو داسې کس بیا داسې وي لکه چې هغه په دغه ځای کې موجود نه وي، لکه چې مونږ په داسې ملک کې اوسو او زمونږ په مخ کې د ګناه سکار کیږي، مونږ د هغې نه نفرت وکړو او د هغې نه انکار وکړو، او مونږ د خپل طرف نه کوشش هم وکړو چې په څه طریقه سره د ګناه دا کار ونه شي، نو بیا داسې شوه لکه چې مونږ په دغه ځای کې موجود نه یو. او چې کوم کس د هغې نه غایب دی، مثلا دلته نشته، چرته لري اوسیږي، مثلا په پا پاکستان کې اوسیږي یا په افغانستان کې اوسیږي، او دا غلط کار د زړونو هغه غواړي او خوښوي، نو هغه کس داسې دی لکه چې دلته موجود وي، حالانکه هغه سمندر پار اوسی، لیکن که هغه د دې ځای سو خرابی خبری خرابی خوښوي او هغه وایي چې دا خو ډیر ښه کار دی او داسې کار په کار دی، نو پوه شئ چې هغه هم په دې خرابۍ کې شامل دی. نو هغه خلک خو ډیر پخوا تیر شوی دی او صدۍ تیری شوی دی، خو دوی به بیا هم د هغوی کارونه جستفای کول، هغه کارونو ته وایي صحیح ویل، هغه به ورته صحیح ښکارېدل، او ځکه دوی ته ویلی شو چې تاسو به د سخي سجده کوله، دوی به خپل ابا او اجداد ته، یعنی خپل نیانی کو ته به غلط نه وی چې هغوی په غلطه وو، چې هغوی له داسې کول نه و پکار، هغوی به یې نه کریټیسایز کول، نو تاسو ظالمان یې، یعنی هغه شرک کول والے تاسو هم یې، څنګه چې شرک د ټولو نه غټ، ځکه چې شرک د ټولو نه غټ ګناه دی. بیا را روان آیت تاسو وګورئ، دا هم هغه آیت دی چې مونږ مخکې ویلی دی، و اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه، چې کله د دینه په خوا ده واخیستې شوه، د څه څیز واده ترینه اخیستې شوې وه؟ د بني اسرائیلو نه، هغه واده چې تاسو به په تورات به په عمل کې راولئ، د دې به پابندي کوئ، چې کله موسی علیه السلام تورات راوړی وو چې تاسو به دا منئ او په دې به ځئ، نو دی وی چې دا خو ډیر مشکل دی، موږ خو په دې نشو تللی. لکه څنګه چې موږ وایو نن چې د قرآن احکامات ډیر مشکل دي، په دې خو نن څوک نشي تللی. نو دا خبره به هغوی هم کوله چې په دې تلل ډیر ګران دي، موږ په دې نشو تللی. الله تعالی څه وکړل؟ کوهی توری را واخیستو او د دوی په سرونو اوچت کړو او سی اوی خذو اونی سیدا ما آتیناکم بقوت، چې تاسو د سودر کړی شوی دی نو دا د مضبوطۍ سره ونیسئ. نو بیا دوی پخه وعده وکړه چې ها ها نیسو مونږ، نیسو مونږ، مونږ به دا وعده پوره کوو. ټیک ده، نو دا میثاق ولې اغستی شوی و؟ وعده ترینې ولې اغستی شوی وه؟ میثاق څه دی؟ دا یو عهد دی، دا یو کمیټمنټ دی، د پابندۍ عهد دی، پخه وعده ده. ځکه چې کله انسان وعده کوي کنه نو بیا هغه پوره کوي. چې کله انسان څه هم وعده وکړي نو بیا بنده په هغې پوخ ولاړ وي. لکه چې تاسو وایئ چې څه وکړم، ما دا کار خو نه کوو خو اوس ما وعده کړې ده. ظاهره ده چې ما وعده کړې ده نو اوس ماته کول دي، نو دا یو کمیټمنټ وي. نو چې تر څو پورې وعده نه وي نو انسان د الله د کلام صحیح حق نشي ادا کولی. کمیټمنټ ضروري وي، ځکه د هغوی نه دا وعده اخیستې شوې وه، د هغوی نه د فرما برداری وعده اخیستې شوې وه چې تاسو به په دې باندې ځئ چې په دې کې کوم حکم دی. ولې زموږ نه هم څه وعده اخیستې شوې ده؟ هر مسلمان د خپل رب سره یو خاموشه وعده کړې ده. د څه وعده؟ د بندګۍ، د غلامۍ. تاسو په مونځ کې څومره ځله وایئ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دا ایاک نعبد کوم یو عهد دی؟ چې یا الله زه صرف ستا عبادت کوم. تاسو د الله سره وعده کوئ. ان العهد کان مسؤولا، او دا عهد چې دی، وعده چې ده، نو د دې به تپوس کیږي. دا تاسو چې د الله سره کومه وعده کړې ده چې اے الله زنه صرف ستا عبادت کومه او کومه به، دا مزارع دی. په دې کې د موجوده وخت او د راتلونکي وخت دواړو معنی راځي چې یا الله زه اوس هم ستا عبادت کوم او په راتلونکي وخت کې به هم ستا عبادت کوم. د دې عهد په باره کې به تپوس کیږي. چې کله انسان عهد وکړي، چې کله هغه وعده وکړي، نو بیا هغه آزاد نه وي، هغه داسې وي لکه چې ځان یې تړلی وي. تاسو وعده وکړه او خپل ځان مو وتړو چې کله تاسو د بندګۍ عهد وکړو. او که اوس تاسو ووایئ چې زه خو آزاده یم، زه دا حکم نه منم، هغه حکم نه منم، نو اوس تاسو سره څه چویس پاتې نه شو. تاسو عهد کړی دی او اوس په خپله ژبه تاسو لګیایئ، نو بیا خو تاسو دروغ وایئ. په مونځ کې د ورځې څومره ځله ایاک نعبد وایئ او په ژوند کې مو د هغې هیڅ آثار په نظر نه راځي. ژوند دې داسې ښکاري چې بالکل آزاد دی. ژوند داسې دی چې موږ د چا د لاندې نه یو. زما مرضی ده چې څه کومه نو کومه به، زه خو آزاده یم. او چې کله تاسو د خپلې مرضۍ غلامان یې، نو بیا خو تاسو د الله تعالی غلامان نه یې. که تاسو دا نه وی ویلی چې زه صرف د الله غلامه یم، نو بیا به هم صحیح وه. یو طرف ته تاسو وایئ چې زه صرف ستا غلامه یم او بیا خپله مرضی کوئ. یو خو موږ عهد الست کړی دی او دا عهد هم موږ روزانه کوو، نو د هغوی د پاسه خو الله تعالی تور اوچت کړو. په موږ باندې هم الله تعالی د مصیبتونو غرونه اوچتوي چې موږ واپس کمیټمنټ وکړو. لیکن موږ ته اکثر یاد نه وي په دوی باندې په زور ولې کتاب ونیوو. یعنی غری د دوی د سرونو د پاسه اوچت کړو. موږ خو دا خبره کوو کنه چې په دین کې هیڅ زبردستی نشته، څوک په چا زور نشي کولی. دا خو زما پرسنل معامله ده، په دې کې تاسو دخل اندازی نشئ کولی. او په دې باندې خو غر اوچت کړی شو چې دا کتاب ونیسئ. د دوی سره خو زبردستی وشوه، ولې په شریعت کې په بنده باندې زبردستی کیدی شي؟ بعضې خلک د دې داسې زبردست جواب ورکوي، هغوی وایي چې لا اکراه فی الدین. دا هغوی ته ضرور یاد وي. که هغوی ته د قرآن نه هیڅ هم یاد نه وي، خو دا آیت ورته ضرور یاد وي چې د آیت الکرسی نه پس لا اکراه فی الدین لیکلی شوی دی. د دې مطلب دی چې په دین کې هیڅ زبردستی نشته، نو بیا ولی تاسو مونږ ته وایې چې مونږ وکړه، تاسو ولی مونږ ته وایې چې دا ګناه مه کوئ، تاسو ولی مونږ د دې هر څه نه منع کوئ؟ په دین کې خو هیڅ زبردستي نشته، په دې باندې ولی بیا زبردستي وشوه؟ د دې جواب یاد ساتئ، دا خبره صحیح ده چې لا اکراه فی الدین، لیکن دا آیت د مسلمانانو د پاره نه دی، دا د چا د پاره دی؟ دا د کافرانو د پاره دی. یعنی تاسو یو کافر په زبردستۍ سره نشئ مسلمانولی چې زه به تا مړ کړم کچری ته مسلمان نشوې، داسې تاسو نشئ کولی. دا مونږ مسلمانان چې وایو چې اسلام د تورې په زور خور شوی دی، نو دا خبره صحیح نه ده. مسلمان ته د الله تعالی د طرف نه دا اورډر دی، دا حکم دی چې هغه زبردستی نشي کولی، تاسو څوک په زور باندې نشئ مسلمانولی. نو دا خبره یاد ساتئ، دا هغو خپل چویس دی، دا د هغو اختیار دی او هغو له الله تعالی ورکړی دی. که هغه اسلام نه راوړي نو ټیک ده، په هغو هیڅ زور نشته. پوه شوئ په دې خبره؟ ها، لیکن چې کله یو کس مسلمان وي نو د لا اکراه فی الدین دا هغو د پاره نه دی، هغو ته به منل وي. بیا تاسو دا نشئ ویلی چې زه به مونځ نه کومه، روژه به نه نیسمه، ما ته څوک په زبردستۍ سره نشي ویلی. زمونږ ائمه کرام او فقها دومره غټې غټې سزاګانې بیان کړې دي، بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله خو یو هلکه سزا دا بیان کړې ده چې په جیل کې واچوئ چې څوک بے نمازه وي، چې تر څو پورې هغه توبه نه ویستي. او بعضې فقها خو وایي چې قتل دې شي، ځکه چې قتل کمه سزا ده او د اخیرت سزا خو ډیره غټه ده. دا داسې ده لکه چې تاسو په دې ملک کې نه اوسېږئ، چې کله تاسو د دې ملک نه بهر یې، د دې ملک قانون بیا په تاسو باندې نه لاګو کیږي. ټیک ده چې که څوک بل ځای یې نو خپله مرضي کوي، لیکن چې کله تاسو دې ملک ته راننه وځئ، بورډر مو کراس کړو، اوس تاسو د دې ملک په حدود کې داخل شوئ، نو اوس به تاسو ته د دې ځای قانون منل وي. پوه شوئ په دې خبره؟ چې کله تاسو د اسلام نه بهر یې نو بیا هیڅ زور زبردستي نشته. که څوک لغړ ګرځي، که څوک بیا هر څه کوي، په هغوی باندې د اسلام احکامات نه لګي، لیکن چې کله هغوی مسلمانان شي نو اوس تاسو خپلې مرضۍ نشئ کولی، اوس به تاسو ته اسلام فالو کول وي. که بهر وی نو بیا ټیک وه، اوس به تاسو ته د الله په مرضۍ باندې تلل وي، ځکه چې تاسو اعلان وکړو چې زه مسلمان یم، اوس تاسو د اسلام په حدود کې داخل شوئ. نو په دې خبره ځان ښه پوه کړئ، ځکه چې اکثر خلک بیا وایي چې تاسو مونږ ته ولې وایې چې زموږ څه مرضي نو هغه به کوم. نو مونږ له پکار ده چې د هغوی د خبرې جواب راځي، چې کله تاسو یو ملک ته ننوځئ نو د هغې قانون بیا تاسو منئ او بیا په هغه قانون باندې ځئ. که څوک د یو ملک قانون نه مني نو بیا هغو ته سزا میلاویږي. نو دوی هم کمیټمنټ کړی دی، د هغه وخت مسلمانان دي، اوس دوی دا نشي ویلی چې نه، دا کتاب قانون خو ډیر سخت دی، دا شریعت خو ډیر مشکل دی، دا مونږ نشو منلی. نه، نو دا هغوی د پاسه تور اوچت شوی و او مونږ ته هم ویلی شوي دي واعتصمو بحبل الله جميعا، یعنی زمونږ نه هم یو دا وعده غسی شوی ده چې د الله تعالی رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ، یعنی دا قرآن زده کړئ، دا وایې په دې ځان پوه کوئ. د قرآن 15 حقوق دي، دا هم او دا هم اعتصام دی. واعتصمو ونیسئ، اول څه دی؟ یعنی په دې باندې ایمان راوړئ، اولنی حق دا دی. دویمې دا دی چې دا وایئ، ٹھیک شوه؟ دریم دا دی چې په دې ځان پوه کړئ. سلورم حق دا دی چې په دې باندې عمل کوئ. او پنځم حق دا دی چې نورو خلکو ته هم ښیئ. نو د دین هم دا وعده اخیستی شوې وه چې دا د قوت سره ونیسئ، په مضبوطۍ سره ونیسئ، یعنی د ژوند د بدلولو چې کوم کتاب دی نو د دې سره مضبوط تعلق ساتئ. او د دې نه کمیټمنټ اخیستی شوی و. نو یو کمیټمنټ ستاسو نه په دې کلاس کې هم اخیستی شوی دی چې کله تاسو رجسټریشن وکړو نو دا هم یو کمیټمنټ دی. ٹھیک ده؟ تاسو څه کمیټمنټ کړی دی چې زه به دا کلاس اخلم، سبق به میم، په دې به ځان پوه کوم، د دې دپاره به زه وخت وباسم، نو دا نن چې تاسو ناشئ نو دا څنګه ممکنه شوه؟ ځکه چې تاسو کمیټمنټ وکړو نو دا کمیټمنټ په انسان باندې کار کوي. دغه شان چې کله ستاسو نه ټیسټ اغستی شي، ځینې خلک وایي چې مونږ ټیسټ نه ورکولی او هغوی په دې وجه کمیټمنټ نه کوي. هغوی وایي چې زمونږ ټیسټ ورکول نه دي خوښ، نه به مونږ ټیسټ ورکوو، نه به ګروپ اخلو. نو دا خبره ده چې خذو ما آتیناکم بقوة. د دې طریقه دا ده چې ستاسو نه ټیسټ واخیستی شي، دا به تاسو څنګه په مضبوطۍ سره نیسی او د مضبوطۍ سره د نیوو به څه طریقه وي. دا ټیسټ چې دی که نه، د دې په وجه به ستاسو علم مضبوط جوړ شي. ٹھیک شوه؟ یعنی ګروپ اکټیویټي د څه دپاره وي؟ چې دا تاسو په قوت سره ونیسی. یو وي چې تاسو صرف واورېدو نو بس، لیکن که تاسو صرف واورئ او بیا درته هیڅ یاد نه وي، نو بیا تاسو څه زده کړئ؟ واخلئ دا د مضبوطۍ سره، د قوت سره. اکثر خلک وایي چې ډېر ښه درس و، ډېره مزه وه، خو چې کله د هغې نه تپوس وشي چې په درس کې څه و، نو هغوی بیا وایي چې دا خو راته یاد نه دي. نو بیا دا لا څنګه علم دی؟ داسې علم خو بنده له هیڅ فایده نه ورکوي. په دې وجه د دې علم د مضبوطولو دپاره چې تاسو ته فایده ورسي، نو ځکه بیا ستاسو نه ټیسټ اخستی کیږي او دا ګروپ اکټیویټي کیږي، ځکه چې تاسو ته د حاصلولو احساس وشي او تاسو یاد وساتئ د هغې نه پس هم چې پوخوالی راشي په تاسو کې. که چې علم نقصان ورکولو والی علم وي، بیا د بنده نه وخت لاړ شي او بنده وایي چې کاش ما هغه وخت ورکړی وي، نو په دې کې ستاسو فایده ده. دا سیزونه ستاسو د کتاب سره د مضبوط تعلق جوړولو مدد کوي. نو الله تعالی فرمایل چې خذو ما آتیناکم بقوة، دا هغوی دپاره هم حکم و او زموږ دپاره هم دا حکم دی. واسمعوا، او په غور سره واورئ. په حدیث کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس په غور سره د الله تعالی د کتاب نه یو آیت واوري، نو تاسو ته پته ده چې هغو ته څه میلاویږي. خو یو آیات هم واوري نو ستاسو دپاره خوشخبري ده. تاسو خو ماشاءالله دومره ډېر آیاتونه اورئ او د دې نه مخکې هم ولګوئ، ځکه چې اوس مونږ دا دی 92 آیته پورې راغلو، او کوم مخکینی ورسره ولګوئ نو تقریبا 100 آیتونه تاسو واورېدل. نو چې کله یو کس د الله تعالی آیت په غور سره اوري، نو د هغو دپاره د کثرت نه زیات، یعنی ډېر زیاتې نیکۍ ولیکلی شي. یعنی هغه یو نیکي نه وي، هغه به خوره شي، هغه به ډېره زیاته شي، دومره ډېره به شي تاسو ته پته هم نشته چې هغه به څومره زیاته شي. سبحان الله! بل داسې اجر چېرته تاسو ته میلاویدی شي. نو په غور سره اورئ. په دې وخت چې تاسو کوم وخت د قرآن دپاره کمیټ کړی دی، په دې وخت کې بل هیڅ کار مه کوئ، په غور سره اورئ، نو هله به تاسو ته هغه اجر میلاو شي. نور ټول کارونه پرېږدئ. ټوله هفته د ستاسو سره د کارونو دپاره، د لوښو دپاره، د صفایانو دپاره، د لامبلو وینځلو دپاره، په دې وخت چې قرآن تاسو له کوم ټایم ورکړی دی تاسو دی لکه نه، نو دا د الله تعالی ټایم دی، د الله تعالی د اطاعت ټایم دی. دا وخت تاسو ډیډیکیټ کړی دی، ډونیټ کړی مو دی، په دې کې بل هیڅ کار مه کوئ. حضرت فضل بن عیاض ډېر غټ عابد زاهد و، هغو به فرمایل چې د علم 5 درجې دي. اولنۍ درجه دا ده چې بنده خاموشه کیناستل زده کړي. که مونږ چوپ کینو نو وابورو. که چېرې تاسو په فون باندې خبرې کوئ، ټیکسټینګ کوئ، او که تاسو د چا سره چاټینګ کوئ، نو دا هم خبرې کول دي که نه. نو د ویلو سره علم نه راځي. د علم اولنۍ درجه دا ده چې تاسو خاموشي اختیار کړئ، اوله خپله خوله بنده کړئ، بیا تاسو علم زده کولی شئ. دویمه درجه سو ده چې په توجه سره واورئ، دا به زده کول وي تاسو ته، اورېدل به وي. نو په دې باندې کار وکړئ او دا سیوا کړئ، په غور سره اورېدل، د توجه سره اورېدل. دریمه درجه دا ده چې سو اورئ نو هغه یاد ساتئ. دا د علم دریمه درجه ده چې څنګه کلاس خلاص شي او په ماښام کې څوک تپوس وکړي چې تا نن څه اورېدلي وو په کلاس کې؟ ما ډېر ښه اورېدلي وو، خو پته نشته چې څومره اورېدلي وو. نو یاد ساتل ضروري دي. او څلورمه درجه دا ده چې څومره اورېدلي دي نو په هغې باندې عمل وکړئ. او پنځمه درجه دا ده چې څه زده کړئ نو هغه نور خلکو ته هم ورسوي. چې سواوري نو هغه علم خوروي، چې سمره خورولی شي، چې په کوم مجلس کې کینای هغه هر سنورو ته وایې کوم چې تاسو اورېدلی وي. نو دا علم پنځو درجې دي، د یوې نه پس بله درجه راځي. اوله به تاسو خپلې خبرې کموئ، دوه دوه نیمې ګنټې خاموشه کیناستل ګران کار دی، لیکن چې کله تاسو خاموشه کیناستل زده کړئ نو بیا هله تاسو په غور سره اورېدی شئ. چې کله تاسو د اورېدو سره سره خپلې خبرې هم کوئ نو سو به تاسو زده کړئ. او چې سو واورئ نو هغه په خپلو دماغو کې یاد وساتئ، ریوایز کوئ، نو انشاءالله یاد به وي درته. دوه درې ځلې ضرور دوهراوهئ صرف ترجمه، او انشاءالله چې تاسو ته یاد وي نو بیا به ستاسو په عمل کې هم وي. او چې بیا تاسو سو کار کوئ نو دا خبره به مو ذهن له راځي چې ها دا خبره مونږ ویلي وه، او بیا په عمل کې هم راځي انشاءالله. او بیا ظاهره ده تاسو یو شی هر ورځ ریوایز کوئ نو په خورولو کې به اسانتیا وي تاسو ته، هغه خبرې به بیا ستاسو په ژبه باندې فورا شروع شي. نو دا د الله تعالی حکم دی چې اورئ. مو خلکو ته دا هم وایو چې کو تاسو ټیک دا سټوډنټان نشئ جوړی دی نو ایټ لیست راشئ باورئ، لیکن د ځینو خلکو دپاره اورېدل هم ډیر ګران وي، په هغوی بوج وي، هغوی وایي چې اورېدې هم نشو، ځکه چې په زړونو یې د غفلت پردې وي، د ګناهونو پردې وي، د دنیا د محبت پردې وي، او هغې پردو د هغوی زړه پټ کړي وي. او یاد وساتئ دا خبره چې په سورة الملک کې الله تعالی فرمایلی دي چې جهنمیان به په هغه ورځ چغې وهي او وایي به چې کاش مونږ اورېدلی وی او مونږ پوهه شوی وی، نو نن به مونږ وور واله نه وو، مونږ به په دې تیز وور کې نه وو که مونږ اورېدلی وی په دنیا کې، نو نن به زمونږ دا انجام نه وو. ځکه چې کله انسان اوري نو بیا خو یې زړه چرته هم بیا خو یې په زړه باندې چرته نه چرته خبره ولګي چې بنده اوري نو یو ورځ داسې راشي چې په کاڼي باندې هم اوبه پرېوځي، نو ډېره موده پس په کاڼي کې هم سوری وشي. ها دا جدا خبره ده، لکه چې مونږ ویلي وو چې ځینې زړونه د کاڼو نه هم زیات سخت وي. که زړونه دومره سخت شي نو بیا بنده به حصه شي، لیکن که زړه وي د کاڼي نه، یعنی که دا زړه د کاڼي نه سخت نه وي شوی، نو بیا په اورېدو سره انشاءالله په هغې ضرور اثر کیږي. او دلته د دې خبرې نه پته لګي چې اورېدل هم ضروري دي، صرف د الله کتاب ویل پوره نه دي. ځینې خلک وایي چې مونږ په کور کې سبق وایو، مونږ ته د اورېدو ضرورت نشته. د الله او الله تعالی فرمایلی دي چې واسمعوا، ځکه چې د اورېدو سره جدا اثر وي. تاسو په خپله هم وایې لیکن اورئ ضرور. نو هغوی به څه وي؟ هغوی به وي قالو سمعنا وعصینا، چې مونږ واورېدل خو مونږ منو نه، مونږ نه منو، نافرماني وکړه مونږ. الله اکبر، دا وړه خبره نه ده چې ځینې خلک واوري او هغوی په زړه کې دا خبره منلې وي چې مونږ نه منو، یعنی چې خلک اورېدلې خبره داسې کړي لکه چې مونږ اورېدلې نه ده، په یو غوږ یې واوري او د بل نه یې وځي، یعنی په غوږ کې خبره لاړه او په یو غوږ کې خبره لاړه او په بل غوږ باندې ووته، یاد نه وي. ځکه چې مونږ څه کوو چې یاد ساتو؟ مونږ خو عمل کوو نه، مونږ خو فیصله کړې ده چې مونږ منو نه. او داسې به یې وي چې سمعنا وعصینا، که چا به اعتراض کوو چې دا له تاسو څه وایې چې مونږ واورېده خو مونږ منو نه، نو هغوی به وي چې نه، مونږ خو داسې نه دي ویلي، مونږ خو ویلي دي چې مونږ واورېده او مونږ ومنله. نو هغوی چې 2000 کاله مخکې خبره کړې وه، نو هغه هم دغه کار دوی د نبی سره کوي، یعنی دا اوسنی یهودیان چې وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې، ٹھیک ده؟ د هغوی ابا او اجداد به هم دغه وي او د دوی هم دغه رویه وه. دوی هم خبره واورېده، دوی ته هم پته وه، خو دوی مني نه. نو داسې خلکو ته به بیا څنګه هدایت میلاویږي چې کله هغوی دا فیصله کړې وي چې که مونږ ته خلک هر څه ووایي خو مونږ به یې نه منو؟ مونږ له هم سوچ پکار دی. مونږ د قرآن په کلاس کې ناست یو اورو، چېرته داسې خو نه ده چې ما په زړه کې دا فیصله کړې وي چې ټیک ده، دا هر څه لولي وایي پوهه کوي، لیکن زه منل واله نه یم، زه یې نه منم. ها ها منم بی لیکن حالا چکل زما فلانه فلانه کارو شی چکل زما حالات تک شی چکل زما وادو شی چکل ما تجاب ملاو شی نو بیا بی زو ها وقت منم زو منلو والا خونیم زو دا منلو دا پار خوناورم زو با کوم ها غا هرسو چی سو زما خوخوی تک دا قرآن ویما زکا چی اکثر خلق وایی چی قرآن دیو نوی قرآن دیو نوی او خپل زرو هم دا بنده گیلتی وی زه ټیک د کلاس اورم سرټیفیکیټ به راته هم میلاو شي لیکن منم نه دا نه شي کېدی نن سبا تاسو ډېر اکسټریم یاستی الله اکبر یاد وساتئ دا خبره که د کتاب په وینا سره ستاسو سوچ بدل نه شو عمل بدل نه شو نو زړونه ډېر سخت شي بیا یو شی هم انسان نه شي بدلولی دا د الله تعالی کتاب دی چې د انسان ژوند بدلوي زړونه بدلوي عمل بدلوي د دې سره سوچ بدل شي تاسو پرایوریټیز بدل شي لیکن کو تاسو ګورئ چې کتاب خو زه ویم خو
یعنی زه په خپل ژوند کې چینجز نه راولم
زه دا نه وایم چې یعنی بالکل دې بنده بدل شي لیکن څونه څه چینج خو په کار ده چې په بنده کې راشي کو بالکل فرق نه راځي نو پوه شئ چې زړونه د کاڼو نه هم سخت شوي دي نو هغوی وایي چې سمعنا وعصینا موږ واورېدل خو موږ منو نه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او اسکلی شو په زړونو کې د سخی محبت د خپل کفر په وجه دلته څه ته کفر ویلی شو هغوی څه کفر کړی وو کفر خو د هغوی وو د سخی عبادت کول دا د هغوی کفر وو که نه دا هم کفر وو چې هغوی وی چې هغوی کله وی چې سمعنا وعصینا موږ واورېدل او موږ منو نه د الله تعالی په خبره د الله تعالی په حکم داسې ویل دا کفر دی د الله تعالی د کتاب سره لوبې کول چې بنده واوري او بیا بنده شرارتونه کوي چې موږ خو یې منو نه دا کفر دی دا ناقدري ده او د دوی په زړونو کې د سخي محبت اوسکلی شو نو دا د سخي محبت صرف د دوی په زړونو کې نه و په هر دور کې د خلکو د پاره سخی وي چې د هغې محبت د محبت وینې د اخري قطرې پورې جذب شوي وي او د هغو هغه محبت په وجه بنده حق طرف ته نه راځي په خوله وایي اقرار کوي چې موږ ایمان والی یو موږ په الله تعالی باندې ایمان ساتو او که زړونه یې وګورئ نو څه وي په هغې کې د سخي محبت وي پته ده تاسو ته په هر دور کې داسې وي دا خبره صرف د هغوی نه ده ټیک د هغوی هم داسې کړي وو د هغوی دپاره سخی مقدس وو هغوی هغه معبود ګڼلی وو په دې هر څه خو موږ پوه شو چې واقعي هغوی جسماني طور فزیکلي د سخی عبادت کړی وو لیکن نن مخامخ د سرو زرو سخی نشته لیکن په زړونو کې سخی شته چې هغې ته موږ سجدې کوو چې هغې ته موږ ټیټیږو الله پرېږدو او هغې ته موږ سجدې کوو د هغې محبت زموږ په زړونو کې د الله نه زیات دی د هغې دپاره موږ هر څه کوو که د الله حکم مات شي نو ماتې شي هر څوک وشي او د هغه سخي د محبت په وجه موږ د الله هر حکم شاته کوو نن کوم سخي دي څه پته شته تاسو ته کوم سخي دي ستاسو په معاشره کې تلاش کړئ داسې سخي دا هم ستاسو هم ورک دی چې ستاسو په معاشره کې کوم سخی دی چې د هغې پوجه خلق کوي انا غیرت دا هم یو سخی دی زو ولې د بل لپاره ومنم زو به خپله کومه زو ولې د بل خبره ومنم چې ولې هغو ته ځان ښکته کړم زو زما مرضي دا زو چې دی که نه نو دا یو سخی دی دا زما انا دومره ډېره ده چې زه دا نشم کولی ځان نشم ښکته کولی دغه شان مال هم یو سخی دی د دې مال د حاصلولو دپاره انسان د الله تعالی حکمونه ماتوي د دې مال پوجه کوي دې ته ټیټیږي او دې ته سجدې کوي دا هغه خدای جوړ شي د چا دپاره خاوند داسې جوړ شي چې د هغو خواهشات پوره کول د هغوی د ژوند مقصد جوړ شي د خاوند خبره دومره لویه شي چې بنده د الله تعالی حکمونه هم د هغې دپاره ماتوي او د ځینو خلکو دپاره دنیاوي مجلسونه چې په هغې کې بېهوده خبرې وي فضول تماشي وي دا مجلسونه او محفلونه د هغوی دومره خوښ وي د دې سخي محبت د هغوی په زړونو باندې سکلی شوي وي په زړو کې جذب شوي وي دا مجلسونه یې دومره خوښ وي چې دا نشي پرېښودی دا مجلسونه د هغوی اله جوړ شي کو د الله قرآن پرې خودل وی نو هغه پریږدي، د الله د ذکر مجلس پریږدي، دا مجلسونه مونږ نشو پرې خوده، د دې محبت داسې په زړونو باندې سکلی شوی وی ننوتی وی، بیا د ځینو خلکو د پاره د کور محبت دا هم د هغوی په زړونو باندې سکلی شوی وی، کور عجل وی د هغوی د پاره د الله تعالی په مقابله کې، او هغې له مونږ د رب مقام ورکړی وي، د دې کورونو د پاره مونږ اوسو، د دې د پاره مونږ برو، نو هر چا د هر چا د پاره یو سخی دی، چا څو سخی جوړ کړی وي او چا څو، مونږ له مونږ خپل ځان ته کتل دي چې چېرته مونږ خو څوک سخی نه دی جوړ کړی په خپلو زړونو کې، ولې مونږ الله خپل معبود جوړ کړی دی او که نه، د ننه نور داسې سخی دي چې د هغې مونږ پوجا کوو، الله دې معاف کړي. د هغوی په زړونو کې د سخی د تقدس جذبه دومره ډېره وه چې په هغې پسې داسې لیونی وو، نو بیا الله تعالی د هغې محبت د هغوی په زړونو کې واچوو. ټیک ده، بیا ستاسو د دې سره محبت دی، نو دا محبت بیا ستاسو روغ جوړ شو، هغې پرې اوس کو. بیا دا ډېر زیات زموږ دپاره د سترګو کلا وهلو والی آیت دی. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم، هی هی وایا اے نبی، څومره خراب حکم درکوي تاسو له سره د دې ایمان ستاسو، یعنی څومره خراب حکم درکوي ستاسو ایمان تاسو له د کفر حکم درکوي. دا تبصره ده، یعنی هغوی به وایي چې مونږ مؤمنان یو، مونږ هم تورات منو، مونږ زبور هم منو، مونږ هم الله منو، نو جګړه په څه خبره؟ تاسو وایئ چې محمد ومنئ، نو ایمان والا خو مونږ یو هم، مونږ خو هم شریعت منو د موسی علیه السلام، تاسو هم هغه منئ، نو هغه هم مونږ خپل نبی منو، مونږ هم ایمان والی یو. تاسو وایئ چې دا خو ایمان والا نه دي، مسله څه ده؟ په توحید باندې مونږ یو، په قیامت باندې زمونږ ایمان دی. نو الله تعالی وفرمایل چې څومره خراب دی ستاسو ایمان چې په تاسو باندې کفر کوي، تاسو د سخی په محبت کې اونختئ. نو دلته چاته ویلی کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خو په یهودی مدینه ته وایي هغه هر کس چې د هغو په زړه کې د سخی محبت دی، او یا هغوی وایي چې سمعنا وعصینا، د کتاب په اورېدو سره وایي چې ما خبره خو واورېده لیکن زه یې منم نه، نو تاسو وایئ چې تاسو ایمان والی یئ، چې زما نوم فاطمه دی، زما نوم عائشه دی، زه ایمان والی یم. تاسو ماته داسې څنګه ویلی شئ؟ د جګړې دپاره ودرېږئ. نو ستاسو ایمان تاسو له دا حکم درکوي چې تاسو دا کار کوئ، چې ستاسو په زړونو کې دغه شان سخی اوسېږي. ستاسو ایمان تاسو له دا حکم درکوي چې تاسو سمعنا وعصینا کوئ، دا د ستاسو ایمان. الله تعالی فرمایي چې دوی ته ووایه چې څومره خراب حکم درکوي تاسو له ستاسو ایمان. ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو واقعي مؤمنان یې، نو ولې تاسو داسې ویلی شئ؟ نو د الله د کتاب متعلق د ایمان والا داسې طرز عمل وي، تو دا وخو کوي چې زه ایمان والی یم، لیکن ستاسو عمل سوایي او ستاسو په زړه کې د چا محبت نښتی دی، دا خو د ایمان سره بالکل نه میچ کیږي. ګورئ، د عمل سره ایمان پیوست کیږي. تاسو ځان ته ایمان والی وایئ، او بیا د هغې نه پس تاسو وایئ چې مونږ نه منو، ولې ستاسو ایمان داسې حکم درکوي تاسو له. د دې آیت نه صفا پته لګي، کو ایمان بغیر د عمل نه وي نو هغه اکسپټیبل نه دی، هغه نه دی قبول، ځکه چې الله تعالی تپوس کوي چې کوم ایمان داسې دی چې هغه بندله د خرابی حکم ورکوي. نو هغه کوم ایمان دی په دنیا کې چې بنده د الله تعالی کتاب واوري او منی نه؟ اصول خدا دی چې ونه د خپلې میوې نه پیژندې شي. نو دا ستاسو څنګه ایمان دی چې ستاسو په زړه باندې داسې چې په تاسو باندې داسې کارونه کوي؟ ستاسو میوه څه ده؟ الله اکبر، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة وعليك.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين